د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. یان ایګلند نن پر خپل ایکس پاڼه د ناټو پر غړو غږ کړی څو له هغو 40 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې له افغانستانه د دې ځواکونو تر وتلو وروسته د ده په وینا یوازې پرېښودل شول مرستې به بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناټو پر غړو د انتقاد په بڼه ویلي دي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیه افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی ایګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې یوازې نشي کولی هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د ایګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږد مهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون د اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. د سازمان وایي د روغتیا جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 325 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال هم په دې هیواد کې 312 مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبت پیښې ثبت شوې او له کبله تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتیږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتیږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لخوا ورکړل شوي یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سرهی هولوبسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته وویل چې دا جنگي الوتکې به له اوکراین بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هوبلوتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي. او ایراني چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوې څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي وو، خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د اذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس، او افشاری په همدې خبرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوی دی. په عین حال کې د تهران قضا د خبرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوست کې د سپاه پازداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. در راپورونو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
تیب چې څو کول کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې مسینه یې ځای کړې وه بس هملته مړه شوه په تخ باندې.
جرمني وایي چې طالبان له دې هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې رسمیت پیژندنه غواړي. د کډوالو د ایستلو موضوع هغه مهال رابرسیره شوه چې یو افغان کډوال د جرمني او پولیس د چړې په گزارونو وواژه.
دومره ما تکلیف په دې لاره وخته بل مې وخته د خطراتو راته هلته نور شیین نو چې زه اوس مثال بېرته خپل ملک ته واستول شم نو دا خو بیا نه کېږي.
په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د القاعده شبکې مشر خپل پلویان د روزنې لپاره افغانستان ته استوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو بحثونه لرو.
نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابطو سره تامینوي. دا هیوادونه خپلو کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواری او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي دا شمیرې به تر دې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 420 میلیونه ډالرو بودیجې تر څنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدالله ازادي رادیو ته موبایل
دلته نه داغه ده کوچنی د مریضي پاتل باندې یعنی داغه ده ولادت پر وخت باندې موږ دغه مریضي او مشکلات سره د ازموږ د کورنۍ غړي او زنانې او داغه سیاسري ور سره موږ یاد دي خپل هم څه مثال او نور د ازموږ دوستان شاوخان در کوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکل سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکتران دي نه یو دوا نه یو سي هغه تداوي وشي کېږي نه یو قابلي و ډاکتران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شیم نشته او نور یو شی دا ویم نشته رسیدم ان اوس را باندې مملا ور سره خوږي او سر مر باندې ګرځي او زمونږ خپل کې چې څو کول کې دوه لوران پیدا شو چې به څو د هسپتال پور رسیدل ما سینا یې ځای کړو بس عمل تم را ف پتاخ پا ما شومان به ژوند دی او پینځه میاشتې هغه خوارانو یو سنه ولې شو دو ایست په کې هغه مړ شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان راپور لمخي په 2020 استم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي به برخي کړی دي. هڅه مو کړه د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو بیان دی شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بیکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لاسرسی نه لري، همدارنګه د خوړو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. د څرګندونې د سرایو ټایمز خبری شبکې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړي دي. په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته په جرمنی کې د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د استلو په اړه غوښتنو هم زور واخیست. بیا هم فیروزه عزیزی را سره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
سارایوا ټایمز د یکشنبه په ورځ د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو افغان کډوالو چې د جرمنی امنیت ته ګواښونکي دي د استلو په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل سي. د دغه راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان جنیس کومټر د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال جزئي په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمنی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، او د دې په خبره دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکی او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمنی ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمنی په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال لولوري د یو پولیس له وزل کېدو وروسته د جرمنی هیواد د ایستلو بهیر ته جدي پاملرنه کړې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطي بلل سوی دی. د جرمنی حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوریایي کډوال خپلو هیوادونو ته نه دي استولي، خو د سرای وات ټایمز راپور له مخې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز د پنجشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریې ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمنی 6,314 پناه غوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,292 پناه غوښتونکي ایستل کېدل ثبت شوي دي، چې د تیرو دوو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمنی د پناه غوښتنه کړې اوس له دغه هیواد څخه د ځان ایستل کېدو ته اندېښمن شوي دي. په جرمنی کې دوو افغان کډوالو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو کس جرم وکړ، نو جرم فرضي ده، نو باید هماغه کس ته سزا ورکول شي، هغه د ملک څخه ایستل شي. نو دا خو باید ټول افغانان په دې کې داخل نه شي، ځکه چې زه خپله نه یې راغلم، ټول لاس ورځنه کې کم کې مدلته. نو دا خو په دمنه چې زه دومره ما تکلیف په دې لار وخت کې بل می وخت کې خطرات راته تلته نو شي نو چې زه اوس مثال به تخپل متواصل شم، نو دا خو بیا نه کیږي. نو مونږ خو د المان په څه دا غوړو مونږ ته غوړو چې المان تابعیت واخلو.
په مده ته سمو مې شه کې ما پیاده برا کوم و از ترکیه تا خط خپل المان تاسو
درې میاشتې کیره چې له ترکیه څخه جرمنی ته په شورا غلایم، پر لار می جدي ګواښونه ولیدل، د لار کور می خرڅ کړ په دې هله چې جرمنی یو خوندې ځای دی راغلم. اوس چې د جرمنی شیار خی ګوند غواړي له جرمنی کډوال وباسي، دا زما او د ټولو افغان کډوالو لپاره چې په جرمنی کې دي د اندېښنې وړ سوي دی.
افغان هستم و ای وایس نگرانی من شخصا شده.
خو په یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې په جرمنی کې د کډوالو د حقونو یوې ادارې د دغه هیواد صدر اعظم پریکړه غندلې ده. د راپور له مخې د دې سازمان مشر کارل کوپ د جمعې په ورځ د ایکس بورګر الګماینا ورځپاڼې ته ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې په ښکاره توګه افغانستان او سوریې ته د کډوالو استل منکوي. د نوموړي په خبره ادواړه هیوادونه د شکنجه او غیر انساني سزا په ورکولو پیژندل سوي. له بلې خوا د جرمني د کورنۍ چار وزیر نانسي فایزر ویلي دي چې دوی د استلو په بهیر کې د هغو مسلمانانو او هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد سخته مبارزه کوي توپیر په پام کې نیسي.
د ازادي راډیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ څپو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبرونه په دې څپو یعنی په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. د سهار ل شپږو بیا د مخام تر شپږو پورې د ازادي راډیو خبرونه په 19 یوشت او 15 متره لنډو څپو اوریدای شي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن منځنی ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. بلینکن به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلیږي چې متحدو ایالتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په 2 میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربن لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحده ایالاتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی وایاند نت ایونز کړي خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رای اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1.5 په غزه کې د اوربن لپاره یو طرحه اعلان کړ چې په دریو پړاوونو کې به عمل کیږي. دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په غزه کې وروسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 تنه چې د اکتوبر له 1 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 یا فلسطینیان ووژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو هم دارنګ دي یکشنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 2000 زیاتو خود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. لانګ وار جورنال خبرونه د سیف العدل په حواله چې د القاعده شبکې اوسنۍ مشر ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د شبکې خپل پلویان د تجربه او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته استولې دي. د خبرونه په ورستیو کې د سیف العدل د یوې مقالې په حواله د مطلب خبر کړای دی. د چارو یو شمیر شنون کې وای د القاعده د فعالیتونو د شدت احتمال د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنه وړ دی او ټولې باید پر وړاندې په لازمو اقداماتو لاس پوري کړي. بیا هم فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
امریکایي خبرونه لانګ وار ژورنال د سیف العدل یا سالم الشریف په مستعار نوم چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله راپور ورکړی چې د شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربه او پوزي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره هڅولې دي. د خبرونه په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې سیف العدل دا خبره د غزه وجودي جګړه نه د پولو جګړه په سرلیک هغې مقاله کې کړې چې د القاعده شبکې د مرکزی رسنۍ السهاب لخوا خبره شوې ده. په راپور کې راغلي چې په 2021 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګ وار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف العدل همدا پیغام افغانستان په رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکي پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبره رد کړې ده. سیف العدل د دې مقالې په یوه برخه کې په ښکاره ویلي چې د اسلامي نړۍ ټولنې وفادار امت خلک چې بدلون ته لیواله دي باید افغانستان ته ولاړ سي، له حالاتو یې زده کړه وکړي او د دوی یعنی طالبانو له تجربو ګټه واخلي. هغه پر غزې د اسرایلو برید ته په اشاره سره چې دا یې نسل وزنه بولي له اسلامي هیوادونو غوښتي چې په ټولو اسلامي خاورو کې د اسرایلو ټولو ګټو ته زیان ورسوي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي د اکتوبر د میاشتې په اومه نیټه یې پر اسرایلو کړي برید کې شاوخوا 12 تنه ووژل او له 240 زیات کسان یې یرغمل کړل چې له هغې مودې تر اوسه د اسرایلو او حماس جنګیالیو ترمنځ جګړه روانه ده. د نړیوالې ترهګرۍ د برخې پوه عارف سهار ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده حضور او ټولنیز نفوذ زیات سي چې د ټولو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده.
همان میزانی که انسجام این گروه های بنیادگرا در افغانستان بیشتر شوند،
څومره چې په افغانستان کې د بنسټ پالو ډلو ټولېدنه زیاته شي په دې هیواد د سیمې په هیوادونو او په دوهم ګام کې به له سیمې بهر هیوادونو کې امنیتي اندېښنې او پیچلتیا وي
لازیاتیشی.
د امنیتی چارو پو احمد خان اندر بی ازادی راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت او ټول هیوادونه باید د ترهګرو ډلو پر وړاندې په اقداماتو لاس پورې کړي.
دغه توریستي ډلې کال قاعده ده که داعش ده او که نوری دي، دا نه یوازې ده چې افغانستان ته خطر ده بلکې د سیمې او د نړۍ هیوادو ته خطر ده. نو په دې اساس باید زبرځواکونه که متحده ایالات امریکا دی، روس دی، چین دی، زمون گواندیان دی، پا گرد سر باید دی توریستی دلو پزد مبارزه و کی؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاستې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. همدارنګه د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپورونه رد کړي و. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارولنې په اړه د طالبانو د حکومت له ادعاو سره سره وخت په وخت د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ګډون بیلابیل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او نورو هیوادونو ته د فعالیتونو د پراخېدو په اړه اندېښنې څرګندوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په هرات کې نن د الیست افغانیست په نوم د کورنیو تولیداتو نندارتون د بیلابیلو تولیدي شرکتونو په ګډون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې درې ورځې به دوام وکړي د نارینه او ښځو له لوري په 160 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د جوړېدو موخه کورنیو محصولاتو ته بازار موندنه ده. په دې اړه نور حل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د الیست افغانیست په نوم د کورنۍ تولیداتو درې ورځنی نندارتون د اکشن می په ورځ په هرات کې د ښځو او نارینه وو لپاره په دوو برخو کې پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت په خپل وی پاڼه کې ویلي چې دا نندارتون د دې لپاره جوړ شوی چې کورنۍ تولیداتو ته پکې بازار موندنه وشي. د دې نندارتون د جوړونکو په خبره د نندارتون کې 160 غرفې شامل دي. د تولیدي شرکتونو یو شمیر مسؤلین چې په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، د دغه ډول نندارتونونو جوړول د خپلو تولیداتو د پلور لپاره ګټور بولي. د یونیک ډیزاین تولیدي شرکت مسؤولې مریم کبیری چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي، لازدي رادیو سره په خبرو کې وویل:
تاثیرات مثبت خور داره،
خپل مثبت اغیز لري، او زه خوښ یم چې نن ځینې خزي راغونډي سوي او کولای سو چې خپل تولیدات او د هیواد له تولیداتو ګټه واخلو. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه ډیر جوړ شي او د خزو لپاره ډیر پاملرنه وسی، څو د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ واده وکړي
چې شومګي در ارسه تجارت داشته وشم.
یوې بلې سوداګرې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرې ښځې د بازار او صادراتو د نشټوالي په ګډون د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د دوی بلستون ز د بازار نشټوالی دی. کواردات باندې یو خلک زموږ له کورنۍ تولیداتو ګټه واخلي او بازار خسي، دوی کولای شي خپل تولیدات نه یوازې په هیواد کې دننه وپلوري، بلکې د صادراتو شرایط به ورته برابر کړي، چې په ترڅ کې دوی کولای شي خپل محصولات بهر ته ولېږي او
محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال وکونه.
خود نازنین د لاسي صنایع د تولیداتو د ورکشاپ مشرې زهرا فضلی چې په دغه نندارتون کې ګډون نه د کړای، ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې په څو دا ډول نندارتونونو کې ګډون کړای وو، خدا چې نارینه لیدونکو یاد نندارتون ته د ګډون اجازه نه درلوده، د دوی پلور خورا کم وو.
لبه ده مرغه په هرات کې چې داسې نندارتون جوړیږي، نارینه اجازه نه لري چې د ښځو نندارتون ته راسي، او په تیرو پړاوونو کې چې ما پکې برخه اخیستې وه له ډېرو ستونزو سره مخ وم. زموږ د نندارتون له جوړېدو څخه موخه دا ده چې محصولات مو وپېژندل سي، معرفي سي، خو له بده مرغه سوداګر مؤسسات نه سي راتلی، او له همدې امله ما په دې نندارتون کې ګډون ونه کړ.
د دغه نندارتون جوړونکو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د محصولاتو په نندارتون کې د نارینه و لیدونکو پر حضور بندیز لګولی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سوداګرو مېرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د دوی محصولاتو ته د بازار د نشټوالي تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو د دوی د پلور بازار سوړ کړی دی.
قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو د اونیز باس اوریدل مهروي، خو اوس یو رسای راپور لرو. د ټکنالوژي مخکخ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي په امریکا کې خلکو ته د کمو پیسو په بدل کې او یا هم په وړیا ډول د سایبری یا انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې کړي. د دې خدماتو هدف دا دی چې خلک له سایبری یا انټرنیټي حملو نور هم خوندي شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټکنالوژي مخکښ شرکتونه مایکروسافت او ګوګل غواړي لرو پرتو روغتونونو ته د سایبری یا انټرنیټي حملو پر وړاندې د خوندیتوب لپاره وړیا یا هم کم بیا خدمات وړاندې کړي. سپینې ماڼۍ او دغو دوو شرکتونو نن دوشنبه دا خبر تایید کړي، او دا وروسته له هغې چې تیره چهارشنبه د دغو انټرنیټي حملو له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتونونو یوه لویه شبکه ګډه وډه سوه او د ناروغانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړ. دا تازه اعلانونه د ټکنالوژي د دغو لویو شرکتونو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ترمنځ د خصوصي بحثونو نتیجه ده، او دغه بحثونه روغتونونو ته د انټرنیټي حملو پر خطر له اندېښنو وروسته سوي دي. تر دغه انټرنیټي حملې وروسته نرسان مجبور سول چې نسخې او نور طبي راپورونه په لاس ولیکي او له برېښنایي دوسیو کار وانخلي. مایکروسافت د امریکا په متحده ایالاتونو کې سی ان ان شبکې ته په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی به پلورو پرتو سیمو کې دروختونو د لا پیاوړتیا لپاره د خوندیتوب وړیا اپډیټ وړاندې کړي، او دروختونو کارکونکو ته به د خوندیتوب پر ارزونو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. ویل سی وی ګوګل شرکت به هم پلورو پرتو سیمو کې دروختونو ته د انټرنیټي خوندیتوب یا سایبر سکیورټي په اړه وړیا سلا مشورې ورکړي، او دغه دروختونو ته به داسې یو پروګرام پیل کړي چې لمخې د دغه دروختونو له اړتیا سره سم د ګوګل شرکت لخوا د انټرنیټي خوندیتوب خدمات وړاندې شي. دا سی ان ان پر راپور کې ویل سوی دا مهال تر ټولو زیانګالو روغتونونو کې 1800 پلورو پرتو یا هم کلیوالي سیمو کې دي، او دوی ځکه د باج اخیستنې په نیت د انټرنیټي حملو له خطر سره مخامخ دي چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټي د خوندیتوب له کموالي سره مخامخ دي. ګوګل هم غواړي دغه روختونونو ته له انټرنیټي حملو د خوندیتوب لپاره منابع برابر کړي او د دغه روختونونو کارکونکي د انټرنیټي خوندیتوب په برخه کې وروزي. د انټرنیټي حملو یا سایبر اټاکس په نتیجه کې د نورو ستونزو ترڅنګ روختونونه نسی کولای امبولانسونه ومني او له دې سره د ناروغانو ژوند په خطر کې ولیږي.
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس وایي افغانان اوس په ډیر بد حالت کې دي او نړیواله ټولنه باید مرسته ورسره وکړي. یان اګلند نن پر خپل ایکس پانه د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ څو له هغو 30 میلیون افغانانو سره چې په 2020 کال کې افغانستانه د دوی د ځواکونو تر وتلو وروسته یوازې پاتې شول مرستې بیا پیل کړي، له چارواکو سره ښکیل شي او دوامداره حل لارې ولټوي. هغه د ناتو پر غړو د انتقاد په ژبه ویلي چې ستاسو د مبهم چلند لوړه بیا افغان ښځې او نجونې پرې کوي. ښاغلی اګلند زیاتوي چې خیریه ټولنې په یوازې ځان نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې د پراختیایي موسسو د ناببره بندېدو له کبله رامنځته شوې ده. د اګلند په وینا له چارواکو هاخوا د افغانستان وګړي د ثابت، شفاف او اوږدمهاله ملاتړ مستحق دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 118 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر تر دې زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جدي پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو 325 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO وایي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال به هم په دې هیواد کې 310 مرکزونه له مالی ستونزو سره مخامخ وي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي دي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتیږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یو وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه د وینې له لارې انسانانو ته سرایت کوي. ایرانی چارواکو د مدني فعالیتونو په خاطر د تبریز دوه پیژندل شوي څیرې زندان ته لیږلي او د یو بل مشهور لوبغاړي او د خبرونو د کوربه لپاره دوسیه پرانستې ده. ربول سندرغاړی میلاد جلیلی او مدني فعال سالار طاهر افشار د تبریز ښار زندان ته لیږل شوي څو د حبس حکمونه پرې تطبیق شي. دواړه مخکې په ضمانت خوشي شوي وو خو وروسته چارواکو راوغوښتل او زندان ته یې ولیږل. د راپورونو له مخې جلیلی چې په الشان مشهور و د آذربایجان د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره د یوې خپرونې د وړاندې کولو په خاطر په 8 میاشتې حبس او افشاری په همدې خپرونه کې د یو رول د لوبولو له کبله په 6 میاشتې حبس محکوم شوی دی. په عین حال کې د تهران قضا د خپرونو پیژندل شوی کوربه حسین پاکدل پر ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواک پخوانی قومندان قاسم سلیمانی او پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی ته چې یو د امریکا په برید کې او بل د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول په سپکاوي تورن کړی دی. او د اوکراین د هوایي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د هیواد ته د لویدیځ لوخه ورکړل شوې یو شمیر F-14 الوتکې به له دې هیواده بهر وساتل شي. د هوایي ځواکونو د هوایي چلند مشر برید جنرال سیرهی هولوبتسوف د ازادۍ راډیو اوکراینی څنګه ته وویل چې دا جنگي الوتکې به له اوکراینه بهر په خوندي هوایي ډګرونو کې وساتل شي څو د روسیې لخوا په نښه نه شي. هولوبتسوف زیاته کړه چې له دې الوتکو څخه به د زړو الوتکو پر ځای د زیرمې په توګه هم کار واخیستل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو روسي چارواکو خبرداری ورکړی چې د اوکراین پر جنگي تجهیزاتو ښایي په بهر کې هم برید وکړي، خو دا کار له ناټو سره د تقابل خطر رامنځته کولی شي.
پینځه ویشت دقیقې
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینې کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
وخت جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران تیره شنبه په داسې حال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې دننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایوف تیره دوشنبه وویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوې شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه ورسی چې طالبانو ته هم په هغه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دوهید درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمېزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول سوې و خو طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 15 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ترازو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
بحث له دې نه پیل کړو چې په طالبانو باندې سفر بندیزونه وو او هغوی نوم په تور لیست کې وو او دا له تور لیست نه وځي او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. که په دې موضوع باندې په اړوند باندې بحث کوو او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع وي، که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پوری طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله دی، لا هم دی یو نظام په هیڅ باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري. تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم دی وی ډلې په هیڅ باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پېژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی، همدا وجه ده.
ډېره مننه جنباز صاحب. تاسو او ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمهیزه ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل شوی نه دی، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
بلا شک چې طالبان تر اوسه پورې هماغه ډله شبه نظامي او شبه طریقتي ډله ده چې تر اوسه په هماغه خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداري ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده ته یوه هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فکتو روابط ورسره تامینوي، که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادو ته چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه پرتلاد دوی یا وزیران چې دی ون پیغام چارواکي دی طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیا ده یو تاریخي هیواد دی په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهیږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي ډله ورته وایي ټول شیان سم دي دغه چې یو ډله حاکمه ده نو د افغانستان خلکو سره د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي قازان ته هلته هغه د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی طبعا چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته همداشان د افغانستان د طریقې دوی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان له طریقې په مثلا مرکزي آسیا کې دا روسیه کې تر ډېر زیات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوا کوم ګواښ د بهر نه کاغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول په افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي د روسیه خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل د لکه چین لکه ایران لکه نور هیوادونه چې دا مدیریت د منطقې خپل پلاس کې ومني سره له دې چې خپل روسیه اوس مهال په لوی کارکیج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده بیا هم کوشش کوي چې دا زاویه یا دا استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د مدیریت څخه ونوزي او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نو ونوزي نو دا ټول کارونه چې د کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل پلاس کې د لاس نه ونوزي
بل ډیر من اندر سب شغلی جنباز د سیمایزو سیالو یادونه وکړه ک طالبان دغه سی په سیمایزو سیالو یا لوی لوب کې شکل کیږي فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم غټور سیاست دی
ګوره کده خبره لګ واضح حقوق لګ روخانه کو ته د خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل یا د دوه هیل قرارداد نه ورسته واک ته ورسېدل واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی کاغه د 30 میلیونه ډالر په شکل باندې کاغه دی وی د کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوو باندې دا خبره اوس ډیره واضح ده چې د امریکایانو په خصوص په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نسی او امریکا لوري ونکاریږي او په سیمه کې وداسي ګډوډي را جوړ نه کی ځکه چې ډلې ګډوډي جوړول شي نظامونه ګډوډي نه شي جوړول ځکه نظامونه مسولیت ته ما مخکې وځ طالبان لا هم ډله دي په دغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې لدغه چیلنج یا لدغه ننګونې نشي طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری کنه یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی
ګوره د دې ویان هم ویل دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او د دې پلاوې په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلی دي. څه فکر وکړه معمول دغه فارمونه یا دغه غونډې د دې لپاره وي چې هېوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورته یې خوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکل دا د بیر قاضی القضات، تاسو په ذکر کې د عصري علوم او اهمیت مو ګورئ چې دوی کې لیکلي څه دي. هغه سره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس موږ ژوند په ستړل دی، په ټکنالوژي په موږ ژوند تړل دی، په عصري علوم په موږ ټیکاو تړل دی، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو ستړل. هغه سره په دې اهمیت ورته قائل نه دی. هغه وایي دا عصري علوم دي د دیني علوم په زمینه یا په بغل کې اوسي مستقل دي هم نه، ځکه دا عصري علوم او هغه ته بيخي د اهمیت ښکاري. د نجونو مکاتب په بند کړی دي په دا درې کال کې چې دغه تعلیمي بحران څنګه مدیریت کولای شي؟ کله سبا هم ته مکاتب خلاص کړي دغه درې کال ستا کوم ضیا ورکړي ده، یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر تر سوال دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه به تاسو خبر سره راغلم، مسلې ما خبر ووځي نسی لطالب د طالب په تعلیمي ډګر کلاس راوړنه سي د طالب چې په څوک زده الته کی ما د ټول څه فورمونو کې خلک په دغه فورمونو په دغه غوندو کانفرنسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای په څه شي راوړي افغانستان ته؟ ځکه زه په دې په دغه زده کړو باندې قائل نه ده، ولادت سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه، په مدرسه باندې سره بحث کوي. دغه کانفرنسونه دغه غوندو ته بلنې را بلنې دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دی ما اول چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاری. معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیا دی دوی ورغواړي هلته دی په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغه فورمونو کې ګډون کوي او په رسمیت یې نه پیژني او نمونه دې دې د لتور لیست نه باسي. دا معمول یو او د تبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کوي چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کوربه وجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت هم دا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یې کړی دي، خلک د رایو د دې حق نه لري او اسلامي امارت هم دا ده چې څو تنه ملایان سره راځي سي او یو نفر یو مرموز انسان لغه وټاکي امیر وټاکي او دوی سره بیات وکړي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا په دې سړي بیات کوي کوي ونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار اوسه هم په هغه دنیا باندې او باغیا نه سي. تاسو به راځي او دا محمد د خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارات په خلاف باندې قلم پورته کول او په خلو باندې غږ کول او وسوال دا ټول مخالفت دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغه مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکی ورسره په ادنړی د سیمه اړیکی په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی دا سه فرصت چې دوی ته تاوان ونسی ک نور ته ګټه وکنی خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی او ورستی دغه ته خبره تر اعظمه ک طالبان په دغه لوبو کې پسیکل کیږي سی یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بل هم بدبختی راوړي، جګړه به راوړي، د نیابتي ډلې همدغه سدي سي هغه یو نیابتي ډله سی ختمیږي د ریپو پای کې بل جګړه راځي د بل نیابتي ډلې په پای کې بل جګړه راځي ان دوی به جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه.
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلی دی او له دوی سره تعامل لري. د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي؟
دغه سی او دومخه چلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. یو خو دې نو غواړي چې ټول سیاسي بار دې ودلې تپلې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم نه دي، سره دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکیل دی ولنو که هر څومره ځان لري کی او دسې نمایان کې چې ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکیل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو دوی تجهیزول تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله. دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. ان دغه سې دوه مخی سیاست د پاکستان خو ټول دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني. او د هماغه چې تاسو وفرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګر چې ټول دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې نږدې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خو خپل کم ګډون دي کې مونږ فکر دی، یعنی دوی خو منکر دي چې د دوی پکې لاس وو، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډېرې ټپلې. یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی، او بل تاسو خپل اتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه ظاهرا دغه د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لري کو افغانستان ته منتقل کړ، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا، چې مطلق د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته په کې منځخه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په راولپنډي وو، په اسلام آباد وو، په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کته کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې ده په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب یې کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویل چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د آزادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د آزادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې، په ټولنیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. او په کاره ده چې د دوی دخوا دا مدیریت کېده. یعنې دغه دوه مخې سیاست، دوی دوه مخې چلند امغه په خوانه د افغانستان په ضد روان دی ترڅو چې هغه نهایی خپل هدف ته
بل نندر صاحب دروسی د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا تازه ویلی دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو اغیزناک وسیله ده؟
نه، طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشه یي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو، مخکې هغو تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړې دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشه یي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده، ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې د کندهار او هلمند په دغه سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي، دغه په بارانچې ته به کنه وایم، په بارانچه باندې الکه دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشه یي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې رانکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمه هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای چې مخکې ما اساس یې ښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې لاودا د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه اړه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي د خلکو باورونه راکم کی او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی طالب د تاسو نجات د تاسو ژغورون کړي او هلته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه واضحه وه، مخته هم څه وه چې دلته دا سیمه نه امن کول غواړي او دا سیمه نه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې دوی په خلاف باندې ونه کوي. همدغه قاچاقي کوم مواد مخدره په هر څه کې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه ونه کوي کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کوي، اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان د لپاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیات دي حالت چې د باور کوي و هغه دروغ چې دوی د افغان ملت ته ویلي دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې دروغ وړي هغه کوي او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، او په عین وخت کې د سې هم قیدوی چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولای شي د نننه په کې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي، هموغ نه د دوی جهان بینی زیاتیږي او هموغ نه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي د نننه په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دې کې امکان د دې لري چې جهان په دې تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دې یو مخه هم داده، اما زه په دې باور نه یم او زه خاینانو هم نیم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یوې شبه نظامي ډلې نه چې ماهیت په هیڅ ضرورت نه ورکوي او داسې انتظارات لري.